السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې به وړاندې واورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی نړیواله ټولنه باید د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره په یوې تګلارې کار وکړي.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپل داس چلند وکړي چې نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیل یې څه دی، انتخابونه څه دي. دې مسلې ته کارپوهان په تسترګه ګوري.
زما فاقده خبر داوی چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه ترلاسه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي.
په ځینو سیمو کې داسې خپل سر توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي.
د پانتونونو د استادانو د ټولنې له خبرداري مو هم خبر وو چې ویلي دي طالبان د په یوه اونۍ کې د پانتونونو په اړه په خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړي. پیل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو وکړو. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامل نه ده، خو له دې ډلې سره به تماسونه نیسي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. او د هندي چارواکو په بیانونو کې راغلي دي چې د هند ګجرات په ایالت کې د کشف شوي سترې مخدره موادو د جوپې په تړاو دوه افغانان هم نیولي دي. پوره خبرونه د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري آژانس راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازي بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرنس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت جوړ کړی په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسیدلي دي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کېږي. دا هم ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو ماسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوې عملي کړي. ملا نور الدین ترابي له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1990 څخه تر 2001 پورې عموما په لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د په عین حال کې ویل هر چا په لوبغالي کې د طالبانو له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو د دې خبره موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ د قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه مؤسس داسې وخت د سختو جزاګانو د بیا تطبیقېدو په اړه باندې خبرې کړې دي چې نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو د نوي حکومت ټولې کړنې د دوی تر نظر لاندې دي او په راتلونکي کې د همدغو کړنو او عواقبو په اساس باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې تنظیموي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعي غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز د راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستنه او لوی درستیز مارک میلی د افغانستان د حکومت د پرزیدو او له افغانستانه د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه د پوښتنو لپاره بلل شوي وو. د برېټانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي. د برېټانیایي رسنیو د راپور له مخې وړ مشپه د 1500 نورو افغانانو چې ویل کېږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید برېټانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي دي. تر دې وړاندې د 250 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته صحوانو استول شوي چې د برېټانیا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته لغه چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې دغه هیواد ته د هیروینو د ترټولو سترې جوپې قاچاق کشف شو. هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي. د هند ګجرات ایالت د عوایدو او ګمرکونو د ادارې رئیس د سېشنبې په ورځ ویلي وو چې 3000 کیلوګرام هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالر ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات د موندرا بندر ته وروړل شوی وو کشف کړي او په دې تړاو یې دوه هندیان نیولې دي. هندي چارواکو استازه ویلي دوه افغانان هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کېدل. او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوګي په درشل کې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس که د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. د دغه پروګرام رئیس ډیوډ بیسلی د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عرب امارات او څو نورو هیوادونو مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شوه. د خبرداري ورکړ چې ک نړیوالې ټولنې نور مالی مرسته ونه کړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3 میلیونه او 2 لکه او په دسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختمی شي. ورسته خبر ده چې د امریکا د بارنوی چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران د اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنیدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخستو ټینګار وکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیې او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو لاري د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې طالبان د خزو او نجونو حقونو رعایت او ټول شموله حکومت جوړ کړي، حکومت یې باید په رسمیت وپیژندل شي. قریشي دا خبرې ورسره تر هغه له اسوسییټډ پریس سره په یو مرکه کې کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویلي پر طالبان به فشار راوړي چې د خزو او نجونو حقونو رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. شاه محمود قریشي وایي د نړیوال ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته شویقی جمنی ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوال ټولنې وغوښتل چې یو داسې د لارې نقشه جوړ کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشی له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو تکشینی.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي چې دوی په خپل داس چلند وکړي چې نړیوال ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیوال ټولنه باید پوه شي بدیل څه ده، انتخابونه څه دي، دا واقعیت ده او آیا دوی کولای شي له دې واقعیت څخه مخ واړوي. نو دا باید واقعي ارزونه وي. په دواړو خواو کې یو عملی لید او دا په نهایت کې د پیژندلو لپاره لار جوړ کړي.
تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه وي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دی، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنوی چار وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غوښتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په کېره بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډېرو شننکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي؟ په سویډن کې مې شنند عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي.
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ لاري ډیپلوماسي لاري حل کیږي او هر ستونزې ته د حل لار موندل کیږي. زه په دې باور یم چې که طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي ګومان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره له دې چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ یو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی شکړی. چین او روسیې د طالبانو د تیری میاشتې بریا د متحدو ایالاتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یو غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړو لغونډې وروسته خبريالانو ته وویل د سی افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
د طالبانو یو لوړ پړې فوزي چارواکي وایل عمومي افوې سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب دا خبره په یو صوتي پیغام کې کړې ده. طالبانو وروسته لدې چې د اگست په 15مه کابل ونیو عمومي افو اعلان کړه او وی ویل لهي چا به انتقام وانه خستل شي. تفصیل په دغه راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب په یو صوتي پیغام کې منلی چې طالبانو له دې سره سره چې عمومي عفوه اعلان کړي غچ اخیستون کې وژنې کړي دي. په دې پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی ویل شوی چې ځینې کسان د طالبانو له لوري وژل شوي دي.
په دې اخر کې داسې د ندوی څو پیښې وسولی په ځینو سیمو کې داسې خپل سری توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. ګوري دا د اسلامي امارت یو عمومي عفو ده چې اعلان شوی ده. نو چې وا پلا په وسوله یو پلا معافي وسوله، بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کی او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخی.
ملا یعقوب دا خبری خپلو وسلوالو کسانو ته په خطاب کې کړی دی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤول بلال صدیقی دا صوتي پیغام په خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. د پیغام په یو برخه کې طالبانو ته سپارښتنه شوی چې لاس غمه کار واخلي. طالبانو د اگست په 15مه یعنی شاوخوا یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو. دوی د کابل لنیولو څو ورځې وروسته عمومي عفو اعلان کړ. وی ویل له هغو کسانو سره چې په مخکینی حکومت کې کار کړی او هغو کسانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره دنده لرلې و کار نه لري. خو د ملګرو ملتو د هغه سند پر اساس چې د اگست په 19 خبر شو طالبانو د هغو کسانو د مندلو او نیولو لپاره چې له پخوانی حکومت یا بهرنیانو سره کار کړی دی کور په کور تلاشی زیاتی کړی دی. همداراز په کندهار کې د بشمیره انتقامي وژنو راپورونه ورکړی شوی دی، خو له دې سره سره طالبان د کابل د نیولو وروسته هڅه کوي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې او د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي، خو طالبانو تر اوسه پوری په خپل کابینه کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی او له دې کبله د دوی پر حکومت انتقادونه شوي دي.
جوان ازادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم یو مرکه لرو چې د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي ټول شمول حکومت رامنځته کړي او د ښځو حقونه ورکړي. د پانتون استاد فیض محمد ځلان چې په خوا هم د طالبانو د دریز ننګه کوله په دې نظر دي چې طالبانو له خپل لوري ډېرې هڅې کړي دي. په دې اړه نور له ښاغلي ځلان دا ورو
طالبانو په وار وار کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو سي ټول بدونه حکومت ته په کې دی لګي او مذهبي او جنسيتي کوټمو جوړښتونو دیوغي حریز او دیوغي برخه هغه پکې شاملې. په دې برخه کې محلي ځلې پیل کړې او بل اخر موږ ویل چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه نوسکای او د مخینه د دکړې پانتونو ته
چې طالبانو کړی دی د امنیت شورا په غونډه کې لدې سره مخالفت شوه دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
نړیوالو غوښتنې او د یوهي توقعات لوړ دي، هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې داخل شوي وای.
خو ته به نه ګرځو، حتی د یو حکومت لاله چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا لاله هم راغلی وي یو میاشت بيخي ډېر وخت، لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپل زاویې د افغانستان قضیه ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي له افغانانو نور خوشتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څنور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
مته کړی چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوی اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یو جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود دي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدای شي دا بس د میرمنو د حقوقو بس هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بس هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي.
ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونیسي چې دوی جرګه راغواړي؟
چون ژمی راځي کابل کې دغه شناسي هغه د ورځو په مخ تر سره کیږي، د امکاناتو لري برابرتي له مخې نه کېدای شي راتلونکي پسرلی یا هم وړي دغه جرګه وبلل شي تر څو وکولای شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي اصولو سره کار خو درامه کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوښتل شي او هغه د کار او د فکر وکړي.
فکر نه کوي چې دغه جرګه ډیر ژر راغشتل پکار دي؟
شیبر سه دغه نړیوال کله چې موږ یادو اکثره په چاندي کاو غربي اندازي پاتې نور نړیوال ټول په کابل کې ناشې پرونم د چین ځانګړی استاد یو دی، پاکستان یو دی، روسي یو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر ترټولو لوړ پولیس چارواکي هغه راغی، مرستيال صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستيال راغلی، د بحرین مرستيال راغلی.
جلسه د یوازې امریکا نه ده چې مثلا په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ یون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چرشنبې تر غونډې وروسته په نیویارک کې رسنیو ته انټونی ګوتیرش وویل چې دا چې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي او هلته د په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخه پکې استازیتوب ولري. یعنی ملګرو ملتونو هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي.
د ډیره جالبه خبره درته وکړم چې د ګوتیرش دوه مرستیالان چې په تیرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وکړي، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنه لپاره کابل ته راغله. اساسي بحث دا ده چې دا ټول نړۍ چې موږ یو ذکر کوو، دا په افغانستان کې شل کاله و. آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه، ښه حکومتوالي رامنځته کړه، فقر غربت له منځه یووړ؟
نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شیان را سره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپیژنو. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشی تازه ویلی دی چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پیژندل کی شي، ځینې شیان باید مراعات کی. نو چین هم هم دا ویلی
دی.
بله،
نړۍ مجبوره ده چې افغانستان په رسمیت وپیژني، کوي نه پیژني، د نوې لسیزې له ناخوالو سره به مخ شي.
د پانتون استاد فیض محمد زلان چې په خوایم د طالبانو د دریز ننګه کوله، ل آزادی رادیو سره په خبرو کې د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندنې په اهمیت باندې غږیده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو دات کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم د سهار له د ماخام تر د نړۍ هر ځای کې چې یاسته په صفه توګه باندې اوریدل شي. اوس هم د پوهنتونونو د خبرداری په اړه راپور لرو. د افغانستان د پوهنتونونو او د استادانو د اتحادیې خبرداری ورکړی چې په یوه اونۍ کې طالبان د لوړو زده کړو د مرکز او ولایتونو د پوهنتونو په اړه خپلې پریکړې بیا کتنه ونه کړي، دغه اتحادیه به جدي پریکړه وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونونو د حقوقي حیثیت د خوندیتوب لپاره دی پو او اکادمی کسان په علمی پوسټونو وګماریم. د پانتونو استادانو دغه اعلامیه ورسله دی خبره کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پانتون د رئیس پوهاند ډاکټر عثمان بابوري پر ځای محمد اشرف غیرت د کابل پانتون د رئیس په توګه معرفي کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې ورستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغام در لودل شل منه منفی پیغام دې موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموعه کې افغانستان ټول استادان باندې اعتبار او باور شو باید موجود و، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لوړ زده کړو قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، البته ډیر واضح لیکل شوی دی چې پوهنتون رئیس باید پوهندوی پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سان سنت لرون کې شخص د ډاکټرا لرون کې شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردنه میتونین کې
تاسو بعد نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی موندلې چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سند لرون کې شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمي درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمي او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ لاس راوړنې هم لننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشه جدي مواجه خواست.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د ورتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلای.
آزادي اوس به هم ورشو غزنی ته. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وای طالبان د کار اهل کار ته وسپاري. دوی وای له هغه ګمارونو د ډډه وکړي چې د خپلو روابطو په اساس ملګرو ته داندې سپاري. پر طالبانو تور پوری کېږي چې داسې کسانو ته داندې سپاري چې هغوی له خپلو دندو سره بیخي نابلده دي. نور حال په دغه راپور کې
د ژورنالیزم پوهنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان باوري پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل سو، نو له هغه وروسته په خاله رسنیو کې ډیری خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند خبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکل یې د هیواد د تعلیمي او پرمختیايي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو له لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربه کسانو ګمارونو په خواله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو، سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکو په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري او مسلکی کسان دې پر دندو وګماري. دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نوموړی وایي کله چې کار اهل کار ته ونسپارل سي، نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي.
موږ غوښتنه خدای دی طالبانو چې کار اهل کار ته وسپاري تر څو نور توقع پیدا کړي. اوس دوی څور ټول زموږ عادت تر رسنوي کې ټول جګیونه چې کار اهل کار ته نه سپارل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویس کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کیدی. دای وای هغه څوک چې په خپل مسلک کې زده کړی نه وکړي هغه کار نسی کولای. دا زموږ د برشاتک سبب کیږي.
کچېرته کار اهل کار ته نه سپارل شي ډېر ستونزې رامنځته کوي. کچېرته یو اقتصاد پوه نه وي نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کولی. مثلا کچېرته یو چا انجینري ویل نه وي نو د انجینرۍ په برخه کې کار نشي کولی. کچېرته چا طب نه ویلی نه وي، ډاکټر نه وي نو د ډاکټري نشي کولی. نو ډېرې ستونزې رامنځته کوي. افغانستان په دې رقم پرمختګ نشي کولی.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپل شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دای وایي چې طالبان کارونه مسلکی کسانو ته ونسپاري د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د دې خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته په خپل دندو او کارونو وګماري ترڅو دغه شړېدل نظام بیرته جوړ کړي.
ما خپل شخصي نظر خدا دا سی کار باید اهل کار ته وسپارل شي. داسې نه شي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر دی امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغه مخ کې کوم کارو کې دندې لرلې، یا مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول، بیرته هغه راشي او باید پرمختګ کې وشي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه نیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغه ډلې وایندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناو، خبرپاڼو او خبری کنفرانسونو کې د دوی له لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل شوي دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فائق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي، اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارنو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي، هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه عبد الله سیمت په هلمند ولایت کې څنګه د سالي تاسو پیغام په ژوند طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان دا چې د ټولې دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسنۍ سره مخامخ شي مشتا چې وګورم یو خدای کاری او بل خو چې کړي طالبان نو غشتان دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمرې کوي چې یو خو چې کړي چې افغانستان ملت ستړي ملت دی ولایت دې ډېر خراب دي. خو ولې کار باندې نه ست کارخانه نه ست د تمرې څخه خبرې شي چې خو چې کړي ته بل هغه
زغوار ما کې دغه د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوښښوي دي دغه د وظیفي ورکی او د خوري رغه څنګه جوړه شو ولا چې د خلکو کوښښول او مغه یو ماشي ورلودل او د دینم به درخ شي دغه پیغام مې چې په لغه باندې کار وشي.
السلام علیکم محمد علی میرا ولایت تماس کیما روزم دا اوس درالم چې تستنسان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولایت مرشکلنا او درې خلکو مبین چپکی ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره نه وی وو او ته ولې دا په ډېر نه پوډری غو نه چې ګوشکان وخت یې شو چې اور دل خبره مونږه چې خپل شخصیت دی خپل دغه ګور دا باندې دا ولې دې ظلم کیږي دا اهل ته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی اغم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دې ظلم کیږي دا ایمان اړول څه دا درخواست دی دا ظلم دې بند کړي او باندې دا ولې دې کیږي مسلمانې هیوادونه دی یو چې دی عجیب دي شته اوس موټرسکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دی کور څه کې اکسونه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو ځنانا څونه دی دغه دې پکې زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شوی دوری پرې حزم د خون د اوس دوری پوری خپل پسترو حال دروري هم دې نجی راډیو سره دی السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د سهار ته نیمه بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي د بریتانیا دفاع وزارت یو ار بیا په دې بخنه وغوښته چې د 1500 نور افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوې دي ازادي رادیو نه لاند خبرونه اوري ورسته لدی چې د هند ګجرات ایالات په بندر کې د غهیواته د هیروینو تر ټولو د ستري جوپی قاچاق کشف شو هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي دا هیروین 3000 کیلو چې ارزښت 2 میلیارډ 200 میلیون ډالر خودل شوې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې شپږ میلیونه انسانان د لوګې په درشل کې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د برت استنیدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخستو ټینګار وکړ خبرونه مو واوریدل کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې اوس دویمه نیمایي پیلو پیلبا د افغانستان په اړه په ویډیو د ویډیو مطبوعاتو په تبصرو وکړو تر هغه وروسته نور راپورونه او مسائل هم شته
Stars and Stripes for Spanish د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا چیرلې ده جو بایدن چې د ولسمشر په توګه د لمړي ځل لپاره روانه اونې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته خبري کولې وویل زه پوتې روشلو قانون کې د لمړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخ ته درېدلې يم چې متحده ایالاتونه په جګړه کې نه دي Stars and Stripes for Spanish کې په منځني ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامی مداخلو سره د شاغلی بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده د ورسپانې په باور لا هم تر 3000 ډیر امریکایي سرتیري په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي Stars and Stripes بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې چرته له افغانستانه چې یو وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې و او اوس پکې د داعش څنګه فعال ده د ترهګرو ګواښ څرګند شو نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي طالبان ورشمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر بنه پریشتي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي نشتل انټرس خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو درشمنه ستایلې ده هم درسي د دې ډلې د دې خبري هر کله کړې دي چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې شوز ته ځای ورنه کړ هم درسي د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې ونیول نو بیرته د نړیوالو اندیشنې زیات شوې په ملګرو ملتو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندیشنو سره غوټه شوې ده طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی خو په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې نشتل انټرس خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نشتی اړیکې ولري خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویلي دي چې طالبان به تر هغه پر رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب نه کړي او بشري حقوقو رعایت نه کړي د امنیت شورا پنځو دایمي غړو امریکا روسیه چین بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یو خوله پر طالبانو ژغ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
اوس هم د طالبانو له سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم سره بشپړه مرکه درته خبرو. طالبانو د حکومت لپاره ځینې چارواکي څو ورځې مخکې معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا هم د ښځو نوم پکې نو. د همدغې معرفي څخه راوروسته مو د طالبانو له ویاند محمد نعیم سره همغه ورځ مرکه وکړله او په سر کې مې دا پوښتنه ترې وکړه چې په کابینه کې د ښځو ونډه څه شوه.
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ یو دوهم دا چې دغه که یوه ښځه په کابینه کې راشي دلته مطلب څه دی؟ صرف دی یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی او که هدف لري چې د ښځو ستونزې هوارې شي؟ او آیا د ښځې ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او عقلاني فکره ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو دغه رمزي شیان خو موږ تاسو وکتل په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یو ارګان کله بل نامه، خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پوهنتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې دغسې کومې چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید د عام د منطقي لحاظ او عام د اصولي او شرعي لحاظ دا فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټولو ښځو د سوزې حوالې لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 40 میلیونه ښځې دي، د دغه 40 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما هم دا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دي 40 میلیونه ښځې به ټول په کابینه کې وي. ما تاسو ته وویل
د دوی استازي به څه کېږي؟ بالاخره ټولو ته خو ځای نشي ورکولی. استازي څه کوي؟ د دوی استازي نیسي که نه په کابینه کې؟
ما هم دا خبره بوله ما کې شرحه کړله چې دلته هدف څه دی؟ که یو ښځه په کابینه کې راغله په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې؟ دا خو نه دي شوي. د دنیا په ځای کې نشه راکودلی. او که دا وي چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي، بیا خو دا ټوله دنیا په غلطه روانه ده. ځکه موږ تاسو ګورو چې په دا ټولو حکومتونو کې نظامونو کې موږ ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه وو د خواه حل کېږي. ډېر وزارتونو کې په ډېرو ارګانونو کې هلته نارینه د ښځې ستونزې هوارې کوي. که داسې وي چې موږ دغه تفکیک او دا فرق دا تمیز راولو چې ښځه دې بالکل جلا یو جلا قشر شي، یو جلا برخه شي، نارینه دې په جلا برخه شي، نو بیا د ټول نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه نیمایي د نارینه وو لپاره وي.
تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې؟ او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کېږي که نه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې اړیکې او ټول راتلونکی په همدغو مسایلو پورې تړلی دی چې یو یې د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولۍ کې.
بس هم چې کومې غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي، دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې دا دوی اوس هلته په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارده پورې هغه هلته کنګل کړي دي مالي سرچینې، چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسېږي، همدغه نارینه ماشومانو ته رسېږي. دا ښځې نه دي د دې ښځو په حق کې ولې ظلم کېږي؟ داسې یو رمزي او سیاسي اغراض دي چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو. دوهم دا چې ته موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو؟ موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره، ښځه من حیث ښځه چې هر چېرته وي، د هغه د ستونزو د هوارې لپاره کار وکړو. نه داسې چې صرف یو دوه درې ښځې هغه ښځې وګڼو، نورې چې ښځې دي هغه ښځې نه دي. نه، هغه انسان نه دي. موږ ښځه انسان ده. د ښځې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلي کې وي، هغه که په دولتي دوایرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای کې ښځه ده. د ښځې باید احترام وشي. د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه کوم پرودنه کې
ده. مکتب یادونه موږ له ښاغلي نعیم او بخې خبرې مخه تکوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري؟
خو په دې نه پوهېږم چې دغه مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هر څه په منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیه خپره شوې، بیانونه خپره شول، د ویاندویانو دخوانه خبرې وشوې چې په هغه کار روان دی.
ښاغلی نعیم، د کابینې په اړه باندې راته ووایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی، ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي، له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي که څنګه؟
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یا خو پرسونل دي، هغوی مختلف ده پرده کې دغسې ده. د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي، هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه پرده کې دغه وي.
خبره مو کته کوم، نو څنګه به د پالیسي او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسي او ستراتیژیان په مسلو باندې پوه شي که مسلکي دانه وي؟
هغه د خاص ملګري شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هر بخش ته اشاره ورته کوله تر کسان شته دغه کار کوي. دا خو نه چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده، نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کړی شي، نو پرسونل ورسره دي، متخصصین ورسره دي. دغه شل کاله چې دوی په دغه ادارې کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي.
د نور قومونو په ارتباط هم کلنډ یادونه وکړي، آیا دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې؟
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډېره پورې ځای شته دی، چې ازبک قوم لپاره شته دی، کراغلی دي، تاجک کراغلی دي، نورستاني په کراغلی دي. دغه څه کرار کرار په نورو بخښونو کې هم انشاءالله د ټولو داسې یو نظام رامنځته کېږي چې هغه ته په ټول ولس په قدر کې خپل ځان ګوري او د خپلو ستونزو د هواري لپاره به دغه فرصت لري چې ستونزې هوار شي. بله دا ده چې هسته موږ دلته چې دغه کوم نظام جوړېږي د دنیا په کوم ځای کې، موږ کم تر کمه د خلکو نه یا د دغو کسانو نه چې دغه ذهنیت ورسره دي دغه خبرې راپورته کوي، د هغوی نه م غوښتنه ده چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوښیي چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه په هغه کې یو تغیر راشي، او هلته بیا په دوه هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نورې کیسې ټول پکې برابرې. دا په درې هفتو کې کیږي، دا په یو میاشت کې کیږي، دا خو وخت غواړي. قرار قرار به دغه ټول مشکلات حل کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر له ویاند محمد نعیم سره مو مرکه واورېده. په کابینه کې د ښځو په ونډې او همدارنګه د نجونو د ښوونځیو د بیا پیلېدو په تړاو مو ورنه پوښتنې وکړلې. کولی شئ دا مرکه د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په ویډیوي بڼه هم وګوره. او د پروګرام وروستۍ موضوع د پاکستان ده. د تورخم په پوله همدارنګه پاکستان ته د نورو پولو په سر کې ګڼ شمېر افغانان ولاړ دي څو پاکستان ته د تګ اجازه ترلاسه کړي، خو د پاکستان چارواکو ویلي چې وار له مخه هلته ګڼ شمېر افغانان ورغلي دي. پاکستان ځینې افغانان بیرته افغانستان ته هم ډیپورټ یا رالیږلي دي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې د پاکستانی چارواکو په دغه کار باندې انتقاد کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد الله لخوا جوړ شوی راپور ته.
د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي، د اگست پر 15 په افغانستان د طالبانو تر واکمنې دو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت، نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسېږي.
ما سره اسناد شې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل، نندارې کې ونیول. ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یې میچاتې یم، ونه دومره ته مشکل نشته، خالي و چې څو بخښل نه کوم چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تیر کول. دا نو ډېره باندې پارچه کټ کړې وه، کچرو ته وړاندې کړل. ما چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کې مست کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم. نو بیا زه غځې نه کابل ته لاړم او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخته لاره او بېخي څوک ګرځې مونږ په دې لاره رالو، بېرته شاته کولو، بېرته رالو، بیا شاته کولو، بیا د کوټ نه چې راوړو نو ډېر زیات په مشکله زه بېرته دلته راواوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر درېشتمه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لوري حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یار موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي او دا کو فرض کومه دی دا اناؤنسمنټ کو چې یار ریفیوجیز ار الاوډ نو ډېر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو پاره کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارډرز کو لاو کې نو تعداد ډېر زیات دي. اټ ویل بی یو نو ان ملینز. دی وځه باندې ری کوشش دا کې
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکي کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېښتو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه د افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته او چې څو قسمه داسې زمونږ طرف نه کیږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یې هغه موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو نه تیار زمونږ چې کومه کپاسټي راشته دی موږ سپورټ کولای شو مخکې مو سپورټ کړی دی او بیا
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځنې نور هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 4 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 4 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وای پاتې تر 15 لک پورې نه رجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خرغلاست. آیا د کورنۍ مولیدلی چې په ډیر مصرفه مخته شوی وي ولې ځینې کورنۍ په هرڅ کې اسراف کوي او څنګه کولای شو چې په لږ مصرف خوشاله کورنۍ ولرو؟ نن هم دې موضوع باندې خبرې کوو چې در په تر څنګ له یو تن ارواپ سره مرکه هم پیل لرو. را سره پات شئ. منوریدونکو تاسو به ډیر داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې کله پیسې ورته په لاس ورشي نو د سبا فکر نه کوي او په یو واري مصرفوي چې دا کار کورنۍ له بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي. یا داسې کورنۍ چې کله پیسې ورسره وینو په لوړو مصارفو ځان خوشاله احساسوي او کله چې بیا مصارف یې راکم شي نو حتی رواني او روحي تکلیفونه ورته پیدا کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ هغه میرمنه ده چې په ډیر مصرف اموخته شوی. نوموړی وایي چې کله یو روپی هم ورسره پیدا شینو تر څو چې مصرف نکړي طاقت یې ناراضي. نور خبرې به له ګل مکۍ څخه واورو.
خو څوک چې په غټ مصرف مخته نو هغه هیڅ کلام نشي کولای چې خپل لاس ونیسي. شخصا زه خپل په ډیر مصرف مخته ما او د یو لوی فامیلیا لوی کورنۍ نه یو چې منګه کورنۍ ډیره لوی او هیڅ کلام منګه کم مصرف نه درلود او همداسې ملمانم هم درلود. نو ارڅونه وم چې کوشش کاوه چې من مصرف کم کوم مګم نم شو کولای. همدارنګه می ماشومان هم په ډیر مصرف مخته دي، یعنی په یو شي قناعت نه کوي، باید ډیر شان ورته راونی سم د بازار نه. نو کله چې بازار ته ځم او دوی ته هرڅه راوړم کور ته، یعنی سودا اخلم، نو چې کله کم واخلم او یا پیسې را سره کمې شي نو ماته ډیره جالبه ښکاري. یعنی هیڅ راته نه معلومیږي چې ما سودا اخیستی. کله چې کور ته راغلم راوړم، همداسې زما ماشومان مغه نه خوښوي یا ورته ډیره لږ ښکاري. زما په نظر دا سم کارم نه ده.
نوموړی دا هم وایي چې په دې باندې ښه پوهیږي چې دا بې ځایه مصارف به په راتلونکي کې ښې پایلې ونه لري او د همدې ډیر مصرف له وجې یوه روپۍ پس انداز هم نه لري. همداشان داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې په مصرف کې له ډیر احتیاط څخه کار اخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکی ثنا الله وایي چې دوی د وړکتوب همداسې عادت شوي چې په هر څه کې له اندازې زیات اصراف ونه کړي. نوموړی زیاتوي،
زه د یو انسان او مسلمان یو شهروند په توګه اصراف نه کوم. زه داسې کارونه کوم چې له اصراف څخه جلوګیری وشي، لکه د اوبو ټانګې ډک شوی دي، نه پرېږدم چې بې ځایه لاړ شي، زیر بندوم او داسې لکه کور ته چې یو شی ضرورت یا هغه شیونه اخلم که چې شی ضرورت نه وي هغه شی کور ته نه اخلم چې بې ځایه مصرف دي. ولې بې ځایه مصرف کوو؟ اوس باید د اول نه ما همدا کارونه کوو چې بې ځایه مصرف نه شي، بې ځایه مصرف ښه نه دي. اوس شکر الحمدلله لرو، داسې وخت دی چې بیا نه لرو، ولې چا ته احتیاط شو یو بل ته احتیاط شو.
بله خوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نبیله وایي چې پخوا به په هر څه کې لکه د خوراکي توکو په اخیستلو کې یا د کور د وسایلو په اخیستلو کې ډیر مصرف کوو، خو اوس بیا دا کار نه کوي، خپل ټول مصارف یې کنټرول کړی دی. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلې ده،
وخت به چې ماش راته هغه ماش به په لس ورځو کې یا پنځه لس ورځو کې مصرفه او زر به م هر څه به م اخیستل، بازار ته به زر زر تلو، تیاره ډوډۍ به م خوړله، هر څه به م اخیستل، ماشومان ته به م پیسې ورکولې، غټ غټ مصرف به م کول. خو اوس نو هغه ماش چې راشي هغه اخلو، یو میاشتې مصرف یې کوو، لږ زره کې ګزاره کوو، لږ لاس نیسو. افغانستان وضعیت د افغانستان خار وخت همدغسې یو حالت لري، کله یې کله پیسې کلنی انو لګزره کې گزاره ورسره کو. مثلا وخت بم چې تیار ډوډۍ کباب مخسته چرګان مخسته وسمه غو کیلو وخ وخت دوه وختم کی ام غرمه ام د شپې او ماشومان تم دونه پیسې نه ورکو، دونه زر زر بازار ته چې هم چې ضرورت نه وي نه زونه اخلو، هم چې ضرورت یې اخلو، هر څه چې ضرورت یې مغه اخلو. نو دا دونه مهمه خبر هم نه ده چې خلک ګوس چا سره پیسې نه جزان جګرخونه کې یا کورګستون دی واچي چې ولا پیسې نشته دی ما وخت غټ غټ مصرف کو سره نشته. خیر ده، باید چې گزاره وکړي، څوک د مصرف ولګ زره کې لاس ونیسي، په هر حالت کې باید چې خوشاله.
همداشان د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي او د کورنۍ مسایلو کارپور هلا تلاش به دا راته ووایي چې څنګه کورنۍ خپل مصارف کنټرول کړي او په لږ مصرف خوشاله ژوند ولري.
کورنۍ ته اړتیا ده چې خپل ورځنۍ چارې همدغې شرایطو ته په کتو سره عیار کړي. ډېر مصرفونه یې کول، یا په چکر تلل، یا په میلو تلل، یا میلمستیا کولې. دوی کولی شي چې مثلا په ډېرو کمو امکاناتو هم خپل ورځنۍ چارې په ښه ډول پر مخ یوسي او دا مدیریت کړي. د دې لپاره ښه ده چې خپل مصارف راکم کړي، خپل بې ځایه مصرفونه چې په میلمستیا او په چکرونو په خوراکونو لګول هغه کولی شي چې راټیټ کړي، او دې ته په کتو کولی شي چې په ډېرو ناچیزو امکاناتو خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. یعنی که انسان وغواړي چې د خپل ژوند لپاره یو منظم تقسیم اوقات، یو منظم پلان او برنامه ولري، نو دا شی یعنی امکان شته چې په ډېرو کمو امکاناتو سره خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي.
دا چې په اسلام کې د ډیرو یا بې ځایه مصارفو په اړه څه ویل شوي دي، دا به د دینی عالم مولوی نورالله کوثر څخه واورو.
اسراف یا له حد نه تیرېدل یا په مصرفونو کې ډیروالی، دا کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبیره ګناه ویلې. ولا تصرفوا، ډیر قران کې وایي تاسو اسراف مکوئ. همدار رقم وایي چې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، څوک چې تبذیر کوي، اسراف کوي او ډیر مصرف کوي، دا د شیطانانو ورونه دي. د دې آیاتونو پر بنسټ او دا رقم احادیث هم ډیر زیات راغلي دي چې اسراف نه انسانان منی کړي دغه احادیث پر بناو بنسټ باندې هم په کورنۍ کې ډیر اسراف کول مصرف کول دا سرل دین شرعي جرم ده شریعت له لحاظ ناروا عمل ده شریعت له لحاظ ګناه عمل ده اې دې ناوړې ټولنیز پایلې هم دي انسان ژوند ډیر خرابيږي انسان کله په ډیر مصرف باندې او په اسراف باندې عادت شي او د په ژوند کې بیا سختيانه راځي نو دای ناهیلی کیږي دای د ناخوالو ته مخ کوي ګناه ته مخ کوي حتی ناروا کارونو ته مخ کوي او ژوند کې ورته ناهیلی او مایوسیت پیدا کیږي او ځین انسانان حتی د ځان وژنه هڅه کوي ځین انسانانو ځان وژلی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري
قدر مناوریدونکو دا چې زینی کورنۍ ول ډیر مصرف کوي او څنګه په لږ مصرف ځانونه عیار کړو دا د تورته پښتنې مو د کابل د خوونې او روزنې په هنتون دروا په هنې د برخله استاد په هنمل شرف الدین عظیمی څخه کړی چورې دوته استاس پام راړوم ځینې کورنۍ ولې ډېر مصرفوي مثلا که پیسې لري کنه لري په ډېر مصرف باندې ده چې وې دي او کله چې بیا پیسې ورسره نه وي بیا دوی خفه جګر خونه چې ولا مصرف پیسې نشته لري یعنی د حد زیات مصرف کوي لاته بولی تاسو
له حد ډېر مصرف او ډېر لګښت څو اړخ لري یو اړخ دا ده چې کده سي دوی کوم رواني ستونزه ولري لکه پر نفس اعتماد ټیټي وسواس ولري استراب ولري ډار ولري ډېر د خلکو لپاره غوړي ژوند کوي دا یو دلیل ده یو هم کدی سی یو ډول خپل خوند ورکی لذت وسی خوشحالي ورکی په دې خاطر مصرف کی دریم هم ته زما په نظر روزنیز یا ذهنی اړخ لري هغه دا چې موږ ته په خوندځي کې په پانتون کې په ټوله کې په فرهنګ کې د پیسو یا د مصارف مدیریت نه دره خودل سای دا هم کدی سی لتی او په ټوله کې د سیاله او رقابتونو دښمنیو او ورته نور مسائل هم لاروی اړخ دلیل او لامل ګرځیدای شي
بل په نو استاد دا کسان چې په ډیر مصرف باندې مختشوي دي او ډیر مصرف کوي کله چې پیسې ورسره نه دانه بیا د دوی پر روان باندې څومره بد اغیزه کوي د ارواپوهنې له اړخه
تله شکه چې ول خرچ انسانان پر مصرف انسانان له مالی اړخه د مدیریت نه لرونکو انسانان د ژوند په لړ کې په بیلابیلو پړاوونو کې له ځینو پښمانیو عذاب وجدان پر نفس ټیټ اعتماد سره استراب سره ویرو سره او کله کله هم خو هم په ژور خپګان اخته کیږي متاسف
په پای کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ کور کې څنګه مصارف باید تر سره شي
فکر کوم چې موږ باید مالی مدیریت له درسی نظام سره وتړو او په خوای کې په خواله رسنیو کې او د کورنیو د عامه پوهاوی لپاره دا برنامه او خبرونه خبري کو نشر کو ډيري کو او زیات کو چې موږ څنګه کولای شو خپل بچو ته خپل ماشومان ته خپل کورنیو ته دا ورزده کو او دې په دې غټو پو کو چې کته سو مالی مدیریت ولري څومره اغیزمن او موثر کار ده زه فکر کوم چې روزنه او عامه پوهاوی په دې برخه کې ډیر کومک کوي
گرانو دوستانو دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ
دستر کو بلا واخلم جانان زما ودز قرار راشا مهربان